مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسي جرګې نن د هغو مخکینیو رایو نتیجه منسوخه اعلان کړل چې پر اساس یې د ولسي جرګې د دوو کاندیدانو ترمنځ د ریاست د څوکۍ پر سر شخړه او لانجه رامنځته شوې وه. د کرکټ په نړیوال جام کې د بنګلادیش پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبې وروستای حال به هم درکړو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسي جرګې غړو نن د هغې یوې رایه په اړه رایه واخیستې او هغه یې باطله کړه چې د دې جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري یوه برخلیک ټاکونکې رایه بلل کېده. د کرکټ د 2019 کال نړیوال سیالیو په ترڅ کې افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ورسېد چې د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړو نن د هغې یوې رایه په اړه رایه واخیستې او هغه یې باطله کړه چې د دې جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري یوه برخلیک ټاکونکې رایه بلل کېده. عالم سعید چې د نننۍ غونډې مشري یې کوله، د رایه اخیستو د نتیجې وروسته وویل چې د ولسي جرګې د حاضرو 209 وکیلانو له ډلې دغې رایه تا نوی کسانو مثبت رایه ورکړي، درې سپین شپاړس باطلې او 140 رد شوي. دی هغه وویل
مطابق په اصول ماده 8 اصول وظایف داخلی ولسی جرګه، ما و شما براوند دوم دور دوم انتخابات به خیر فردا میریم.
دغه راز پریکړه وشوه چې د ولسي جرګې تر ټولو سپینګری وکیل به تر راتلونکو انتخاباتو د موقت رئیس په توګه ټاکل کېږي. ملک قیس نوراغا د ولسي جرګې د غړو لخوا د موقت رئیس په توګه انتخاب شو. د ولسي جرګې د ریاست پر سر د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ له څو اونیو رئیس لانجه روانه وه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د خبرالان ملاتړ ټولنه نه وایي چې د روان کال پیل رئیس د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ګواښونو 9 پیښې ثبت شوي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نوی دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوې نوې خبر پاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا د دوی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې، یو شمېر راډیوګانو، ټلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، کنه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نایي د طالبانو دغه خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومته یې غوښتي دي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي. د اورزګان پاکستان ولسوالیو کې د پولیسو شمیر له هغه څه نه چې په تشکیل کې منظور شوی ډیر کم دی. دا خبره د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سعید نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې چې ویل کېږي له درې کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي، د 200 نفري تشکیل خلاف دیرش یا څلوېښت پولیس حضور لري. د اورزګان د امنیې قمندانۍ هم دغه ستونزه مني، خو وایي د اصلاحاتو یوه لړۍ پیل کړې او ډیر ژر به دغه ستونزه هواره کړي. خلک هم د ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره د پولیسو زیات حضور مهم بولی. د ترنکوټ یو اوسیدونکی فضل قوی الیاس ازادي راډیو ته وویل
دا پرسونل باید پرسوي وای، دا د ولس سرم جپا ده، د دولت سرم جپا ده چې دی 50 کسان په ولسوالۍ کې نه وي.
د اورزګان اوسیدونکو اندېښنه لري چې کړي امنیت ټینګښت لپاره امنیتي چارواکي پاملرنه ونه کړي، طالبانو په لاس د ولسوالیو د سقوط خطر ډیر دی. او د کرکټ د 2019 کال د سیالیو په لړ کې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. دغه لوبه د انګلستان په ساوت همتن لوبغالي کې روانه ده. بنګلادیش بیټنګ کوي او تر اوسه په نهویشت آورونو که ده دو لوبغارو پا سوزولو سر یو سلو دو درش مندی جوڑی کردی دی. افغانستان پا نریوال جام که تر اوس خپلی مخکنی طولش پک مسابقی بایللی دی. خبرونه لازده رادیو هوری. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ورسېد چې د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. پومپیو په دې سفر کې متحده عربي اماراتو ته هم ځي. هغه تر سفر مخکې پرون په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل چې په سیمه کې د متحدو ایالاتونو له دواړو عربي سنی متحدانو سره به پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول دا مسله یقیني کولی شي چې موږ ټول ستراتیژیک متحدین یو او په څه ډول یو نړیوال ائتلاف جوړولی شو. یوازې د خلیج هیوادونو په سطح نه، بلکې د آسیا او اروپا په کچه یو ائتلاف چې په نړۍ کې د ترهګرۍ د ستر ملاتړي په وړاندې ودرېږي. پومپیو دغه راز د ولسمشر ډونالډ ترامپ خبره تکرار کړه او وویل چې واشنگټن له تهران سره له قید و شرط پرته خبرو ته تیار دی، تر څو د دوی ترمنځ چې اوږده دښمني روانه ده دغه راولاړ شوی کړکېچ کم کړي. په قزاقستان کې په یو پوځي ډیپو کې په یو لویه چاودنه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. د قزاقستان د دفاع مرستیال وزیر تیمور داندیبایوف په پلازمینه نور سلطان کې خبر وړاندې وویل دا پېښه نن په جنوبي ښار اریس کې شوې او علت یې تر اوسه نه دی معلوم. د څلورو ماشومانو په ګډون شاوخوا شل تنه په دې پېښه کې ټپیان شوي چې اوس یې په روغتون کې درملنه کېږي. د شمکنت روغتون چارواکو د درې ټپیانو وضعیت خطرناک بللی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه خپرېږي. راسره اوسئ وړاندې په خپرونه کې. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره به نوې رایې اخلي او هغه رایې باطلې اعلان کړي چې څونه مخکې په دې مقصد اخیستل شوې وي. په نورو موضوعاتو کې طالبانو هغو رسنیو ته چې د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي خبرداری ورکړی. د رسنیو د حقونو د مدافع فعالانو او حکومت غبرګون
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبري اعلان او رسنۍ هدف ګرځولي دي. ولی رسنۍ خپل میړانه ښودلې ده او د بیان ازادي د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلي.
د حکومت اجرایه رئیس له مسؤولو ادارو غواړي چې د معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو له وارثانو سره د همکارۍ لپاره عملي ګامونه واخلي او د اروزګان ولایت چارواکي وایي د امنیت د خوندیتوب لپاره د امنیتي پرسونل شمیر کم دی.
په بعضو ولسوالیو کې د تشکیلاتو مشکل لرو چې هلته تقریبا تشکیل یې 200-250 نفرې موجود، شل نفرې یا دېرش نفرې.
او د هیواد د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خپرو او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. ولسی جرګې نن د خپلو هغو مخکینیو رایو نتیجه بالاخره باطله اعلان کړه چې په تیره نږدې یو نیمه میاشت کې د هیواد د پارلمان د تاریخ تر ټولو لویه لانجه جوړه کړې وه. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکنې لپاره تیر ځل رایې اخیستو کې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي او د هغو پلویان د یو بل پر وړاندې د جرګې په غونډو کې د وهلو ټکولو تر سرحده ورسېدل. خو راځئ واورو چې د نننۍ پریکړې جزئیات څه دي. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. اکرام صاحب
ډیره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل بل اخره ولسی جرګه لګ تر لګه یوه نیمه میاشتې جنجالونو او بحثونو وروسته وتوانېده چې نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره غ خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د نن ورځې رایه چونه د هغې جنجالي رایې په سر باندې و چې د ریاست د څوکۍ سرنوشت ورپسې تړلې و. دغه جنجالي رایه که مثبته بلل شوی وای نو رحماني رئیس ټاکل کېده او کمنفي واینو رحماني رئیس نه ټاکل کېده. نن د جرګي ټول نصاب 229 وکیلانو او دغه رای د تایید لپاره لږ تر لږه 115 رای 50 جمع یو وبلل شوې چې 50 جمع یو 115 رای کیږي. که دغه رای ته 115 وکیلانو د تایید رای ورکړی وای نو رحماني به رئیس شوی وای. خو 140 رد رای، همداشان نوی تایید، 14 باطل او 3 سپینی رایو په ترسره کېدو سره په اچول کېدو سره بلاخره دغه رای رد حساب شو. په دې سره رحماني د دې پړاو رئیس ونه ټاکل شو. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، د سور د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه باندې د ولسي جرګې د ریاست لپاره دوه نوماندانو کمل ناصر اصولي او میررحمان رحماني ترمنځ انتخابات وشول. په هغه انتخاباتو کې میررحمان رحماني 133 او کمل ناصر اصولي 55 رای یوړي. او که څه هم د په دې ورځ باندې د جرګې موقت رئیس دهقانپور عطا محمد دهقانپور اعلان وکړ چې رحماني رئیس ته، خو وروسته کمل ناصر اصولي او د پلویانو دغه پریکړه ونه منله او ویل چې خغدي رحماني 50 جمع یو رای چې یو لو سلیریش کیږي نه دی پوره کړی. ځکه په دې ورځ باندې په تالار کې 220 وکیلان حاضر ول چې نیمایي 130 کېدل. لمغه نو وروسته دغه جنجال تر دې د روان او وکیلانو وخت په وخت باندې پریکړه وکړي. د دوی ترمنځ پلاوی وټاکل شو چې بل اخره د ولسی جرګې آرشیف وکتل شي او ټول جنجال راوس پرل شي. بل اخره د پیوی رای باندې، جنجالي رای باندې چې مخکې باطل ګڼل شي او د ماغه پاړه باندې نن انتخابات وشول. د دوی د ولسی جرګې درنشا اعلان وکړي چې سبب د نو کاندیدانو ترمنځ بته میر رحمان رحمانی دوی ویل چې بیا هم کولای شي چې بل دور ته ودرېږي. ځکه د دوی په وینا باندې چې په دې پړاو کې زیاتې رای ګټلې وي نو سبب نوي کاندیدان به رامنځته کیږي د میر رحمان رحمانی په ګډون باندې. که چېرته دا وغواړي چې کاندید شي، ملک قیس نوراغا چې د ننګرهار د خلکو استازی دی، په دې جرګه کې هغه د جرګې لپاره موقت رئیس وټاکل شو د عمر په لحاظ باندې، نو وګورو چې سبب یا بل سبب دوی بیا به رای چونه کیږي د نوو وکیلانو لپاره. اخره بدوی خپل اداري پلاوی او په ځنګړي ډول رئیس ټاکي. بلې تکل شه
تیر زیات مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې په ولسی جرګه کې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجه د نن د لپاره یا حداقل د اوس لپاره پای ته رسیدلې ده. وکیلانو پریکړه وکړه چې سبا به یو ځل بیا رای اخلي. البته د نن رای اخیستو په نتیجه کې د ثور د میاشتې په وروستیو کې هغه رای چې اخیستل شوې وه او د هغه په نتیجه کې د دوو وکیلانو ترمنځ لویه لانجه جوړه شوې وه او تر نن ورځې پورې روانه وه. هغه ظاهرا حل شوې ده. ګورو به چې په راتلونکو ورځو کې جرګه پر کومه خوا پرمخ ځي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی اړوند ادارې باید د معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو له وارثانو سره د همکارۍ په برخه کې عملی ګامونه واخلي. عبدالله د خبرې نن د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لخوا 15 دولتي ادارو ته د حکومت لیکونو د لاسلیک پر مهال وکړي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي 20 کلنه صبرای اندړ دا د ښوونځي په اتم ټولګي کې و چې ګوزن ترې د پښو توان واخیست او اوس د ویلچر په مرسته ګرځي. اغلی اندړ وایي حکومت د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د پام وړ کار نه دی کړی.
موږ ته سواد د داسې هیواد دلته وقین نه د جګړې ځپلی ده. ډېرې ناخوالې دي، ستونزې دي، مشکلات دي. یعنی معلولیت لرونکو وګړي وقین ډېرې ستونزې لري. کار سوی دی ولې پوه شکل چې باید کار وسي نه ده سوی. نور معلولیت له انزوا چې له ګوښتوب چې له تجرید راو بس نور یعنی معلولیت او د شهیدانو کورنۍ د خدماتو کې خصوصا معلولین دی باید په ټولنه کې مدغم کی. یعنی یو ټولنیز عدالت د لپاره تضمین کی.
دا وایي په ټولنه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او په وینا یې د معلولیت لرونکو وګړو په وړاندې باید عامه ذهنیت بدلون ومومي.
ټولنه کې نه اوس هم یعنی د معلولیت لرونکو وګړو په وړاندې باندې عامه ذهنیت یعنی یو منفي ذهنیت چې دا باید نور تغیر وکړي، او که چیرې دولتي چارواکي هم دي هغوی هم یعنی دومره ډېره غایب دی برخه کې باید ولري نه لري، یعنی موږ په ستونزو سره مخ وو او یو ولې دې لپاره باید کار وشي.
اغلی اندړ وایي سره له دې چې د ټولنې یو شمېر خلکو د کمزوري احساس ورکړی، خو معلولیت هیڅ وخت د پرمختګ مخه نه ده ډب کړی. دا په اماریکو کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم په اړوندو ادارو ټینګار کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو له وارثینو سره مرستې وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت له لوري 15 دولتي ادارو سره د هوکړه لیکونو د لاسلیک پر مهال ویل په دې برخه کې باید عملي ګامونه واخیستل شي.
دا هوکړه لیکونه او لاسلیک کول باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. د دوی په وړاندې باید مسؤلیت ادا او د پیاوړتیا لپاره یې کار وسي چې د دې لپاره باید هر اړخیز پروګرامونه عملي شي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو لمخي د دغو هوکړه لیکونو د لاسلیک موخه دا ده چې وزارتونه خپلواکي اداري او کمیسیونونه مسؤل دي چې د خپلو امکاناتو پر بنسټ معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو د وارثینو د ځان بسیینې، ټولنیز مشارکت، د ستونزو په ګوته کولو، زده کړو او ټولنیز ژوند د بدلون لپاره کار وکړي.
سمغه غاغله ازادي رادیو اوري. د ورزغان ولی وای چې د دې ولایت په زیات شمیر ولسوالیو کې د پولیسو تشکیلات کم دي. اسد الله سعید لازادي رادیو سره په مرکه کې و دا ومنله چې په دې ولایت کې لا هم خیالي پولیس شته، او هغه ولسوالی چې 200 تنه تشکیلات لري اوس پکې د 150 یا 300 په شاوخوا کې پولیس دنده ترسره کوي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت دا موضوع په خپل راپور کې راخسته.
د ورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې دغه ولایت د زیات شمیر ولسوالیو د پولیسو تشکیلات کم دي. دغه ولایت والی محمد شفیع قاصد الله سعید د ازادي راډیو سره په ځنګړی مرکه کې دا ومنل چې په یو شمیر ولسوالیو کې د پولیسو تشکیلات 200 او یا هم 250 دي، خو اوس هلته 100 او یا هم 300 پولیس ناستي. دی وایي لامل پر وخت نه بدلیا شور کول او نه اکمال دي.
مشکلات هم لرو او دا بعض شان حقیقت هم لري، په دې کې شک نسته. په ولسوالیو کې، په بعض ولسوالیو کې موږ دغه د تشکیلات و مشکل لرو چې هلته تقریبا تشکیل 200 او 250 نفرې موجود، 40 نفرې یا 10 نفرې یا 30 نفرې.
والی محمد شفیق اسد الله سعید دغه راز د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم په یو شمیر کندکانو کې خیالي پولیس شتون لري. ورزګان ولایت چې شپږ ولسوالۍ لري، د ولایتي شورا د مسولینو له کوله له تیرو 3 کلونو رئیس وسلوالو طالبانو کلکې ماسره کړي، او د ترینکوټ ښار څخه ورته غځېدلي لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. دوی زیاتوي چې افغان پوځیان یاد ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لارې کوي، او په خبره یې چې آن په ځینو ولسوالۍ کې ری هم نڅکښ نه سالي، او خوراکي او غیر خوراکي توکي د پراشټونو لاله ورته غورځوي. د امنی کمانډاني مسولین هم د والی خبري تاییدوي چې په دغه ولایت کې خیالي پولیس شتون لري او د ولسوالۍ تشکیلات کم دي. د دغه ولایت امنی کمانډان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دوی زیات شمیر خیالي پولیس لدن دي لري کړي او څه کم پاتې دي. د زیاتوي چې اوس د هغې پر لري کولو هم کار روان کړي دي. نظامی کارپوهان بیا وایي چې وسلوال طالبان ځکه پر افغان پوځیانو زیاتره وخت برلاسي وي چې د پولیسو په لیکو کې فساد وي. د دې لړلې پخوانی جنرال عتیق الله مخیل ازادي راډیو ته ویل کچېری د پولیسو تشکیلات پراسي، نو هیڅ کله به هم وسلوال طالبان پر افغان سرتیرو برلاسي نسی. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک بیا وایي کچېری دولت د ولسوالۍ تشکیلات پران نه کړي، نو یادي ولسوالۍ به د هوا په ګرمېدو سره سقوط وکړي. دوی غوښتنه کوي چې دولت ژر تر ژره خیالي پولیس لدن دي لري کړي او د ولسوالۍ تشکیلات پورا کړي.
معلومه خبره ده چې په تشکیل 300 او دوی پشکیناس جیش نه پاره، نو په دې معلومدار خبره ده چې په هغه کې په سلو کې 80% د ولسوالۍ سکوت دی. 80% پولیس نشته، نو 80% امکان شته چې ولسوالۍ سکوت شي.
دا پرسنل باید پرسوي وای، دا د چا سره د ولس سره مجپا ده، د دولت سره مجپا ده چې دوی 50 کسان په ولسوالۍ کې نه
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې زیاتره وخت پکې کې د جګړې ډګر تود وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي راډیو، د ازادي راډیو له ویب پاڼې او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام لوبې روانې دي. د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان د شیبه د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. یو دیرش اوورونه بشپړ شوي دي. بنگلاديش بیټنګ کوي. 148 منډې کړې دي او دوه کسان مخکې سوځېدلي وو. یو شیبه مخکې مجیب رحمان وسوځاوه، یعنی جمن د بنگلاديش درې لوبغاړي سوځېدلي دي. خو ګورو چې په دې لوبه کې چې د انګلستان په ساوت همپټن لوبغالی کې روانه ده، نور څه روان دي. د ازادي راډیو خبریال واصل وسال چې د دې لوبو په اړه د راپور ورکولو لپاره د سټډیوم کې دی، د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. وسال صاحب، لوبه څنګه روانه ده؟ لکه چې یو څه زیاتې منډې د افغانستان د سیالې لوبډلې لوبغاړو کړې دي.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. لوبه اوسمهال چې څنګه روانه ده، باید ووایم چې دواړو طرف تقریبا مساوي لوبه ورته ویلی شو، ځکه افغان لوبډله په دې هڅه کې ده چې بنگلادشی لوبډله 213 شلو شاوخوا کې رایسره کې، خو دوی 2.5 منډې هم جوړې کړې. افغان لوبډلې هغه بیټنګ لاین ته په کتو سره او د بنگلادش توپ اچونې ته په کتو داسې ویلی شو چې 2.5 منډو پورې افغان لوبډله کولی شي چیس کې او هدف ته ځان ورسوي. خو که تر هغې منډې زیاتېږي نو بیا یو څه ستونزمنېږي د افغانستان لپاره. نو کوشش د افغانستان د بالینګ سایډ همدا ده چې تر 200-500 منډو پورې بنگلادشی لوبډله رایسره کړي او دوی وتوانېږي چې بیا هدف ته ځان ورسوي. تر دې مخه د افغانستان له لورې بالینګ ښه روان دی. په ځانګړې توګه د شکیب الحسن وکټه چې واخیستل شوه، نو یو څه نور هم افغانستان لپاره ډېر ښه شو. او که چېرته مشرق رحیم وکټه هم واخیستل شي نو کار نور هم اسانېږي افغانستان ته.
بلې وسال صاحب، تیره مسابقه له هند سره فکر کوم په همدې لوبغالي کې وه. هلته هند 240 کړی وي خو افغانستان 240 پوره نه شو کړای. څنګه به یې د بنگلادش پر وړاندې پوره کړي؟
بلې، د بنگلادش او هندستان بالینګ هیڅ متشي وړ نه دی. هندي لوبډله په خپل ترکیب کې د خپل لوبډله کې ډېر قوي بالینګ لاین لري. په ځانګړې توګه د هغوی فاسټ بالینګ ډېر زیات دی. محمد شمی تاسو وګورئ، بومرا تاسو وګورئ، پانډیا وګورئ، نه لوګي یا بالینګ اٹیک ډېر قوي وو. همداشان دوی سپین په بالینګ کې کول دي. یادو چاهل دوی سره ډېره زیاته مرسته وکړه چې دوی افغانستان ته ماتې ورکړه. بل د کراوډ او د مینوالو خبره هم ده چې زیات هندي مینوال راغلي وو. که څه هم بنګلادشي مینوال هم نن زیات دي په میدان کې، خو هغه څه ډول سپورټ چې هندي مینوال خپلې لوبډلې ته په هغه ورځ باندې ورکړه، نو دا د هند سره مرسته وکړه چې هغوی بریا ته ورسېږي. خو بنګلادش سره بیا دومره خاص قوي بالینګ نشته نسبتا د هند نه. نو افغانستان فکر کوم د بنگلادشی بلرانو په وړاندې به ښه توپوهنه وکړي او د بریا چانس یې ګڼل کېږي که دوی وتوانېږي 200-250 کې رایسار کړي.
بلې او وسال صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه چې د شیبه 1.5 اوورونه بشپړ شوي دي. افغانستان بنگلادش 148 منډې کړې دي او درې لوبغاړي یې اوټ شوي دي. 2.5 اوور روان دی. د شیبه چې وروستۍ شمیرې ګورو، 151 منډې بنگلادش کړې دي او درې لوبغاړي یې سوځېدلي دي. او د سې ټارګټ به معلوم وي؟ دلته کارپوهان څه وایي د کرکټ د چارو چې څو بشي؟
اټکل خو په کرکټ کې اوسه ستونزمن دی. مشکله به وي ځکه چې که چېرته افغان توپ اچوونکي د هغوی یو دوه وکټې درې وکټې ژر ژر اخلي، نو بیا هغوی نشي کولی چې لوړ هدف ته ورسېږي. که چېرته وکټ نه اخیستل کېږي، هغوی بریدیزه لوبه کوي او څوک بونچانې ترلاسه کوي، نو بیا هدف لوړېږي. نو وبه ګورو. بیا هم همدغه 200-500 شاوخوا کې داسې اټکلونه دي چې بنگلادش به وتوانېږي دومره منډو ته ورسېږي. هغه څه چې ښایي د افغانستان لپاره هم دومره ستونزمن دی نه وي، خو که تر دې دوی هدف وړی نو بیا مشکلېږي افغانستان ته. نو وګورو چې دوی څومره هدف ټاکلی شي. خو افغان لوبډله بحثه کوي چې د مشتف رحیم او سومیا سرکار چې ورسره دي دغه دواړو ملګرتیا ماته کې او دغه یو دوه درې وکټې که ژر واخلي نو افغانستان لپاره به لاندې راښه شي، دوی به وروستۍ ورونه
او داسې ښکاري چې زه چې په سکرین باندې ګورم فکر کوم چې یو بل لوبغاړی هم آوټ شوی دی او ریویو یې روانه ده، یعنی بیا څېړل کیږي که څنګه؟
بالکل بل جان واو سمایا سرکار هم له میدانه بهر شو. یو بل خبر دی افغانستان لپاره، او یوازینی خان مشفق الرحیم دی، بیا هم وایم چې مشفق الرحیم وکټ باید افغان لوبغاړي هڅه وکړي چې وخت مې نو دغه وکټ هم کوم ترلاسه کړه، نو دا زموږ لپاره ډېر یو ښه خبر وي. او
نو بس فکر کوم چې د څلورم لوبغاړي آوټ کېدل تایید شول له ریویو وروسته. ډیر زیاته مننه وصال صاحب له تاسو نه. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم وصال را سره وي او د کرکټ ورستای حال به راکوي. خو اوس په کندز کې د شمال ختیځ او شمال ولایتونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوي او دا سیالۍ به تر یوې اونۍ پورې په دې ولایت کې دوام ولري. ویل کیږي چې د دې لوبو هدف د کرکټ ملي لوبډلې ته د لوبغاړو خوښول دي.
په کندز کې د اموزون د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دغه سیالۍ د شمال ختیځ او د شمال ولایتونو د لوبغاړو د همغږۍ او دغه راز د کرکټ ملي ټیم ته د لوبغاړو د غوره کولو په هدف پیل کړی او تر یوې اونۍ پورې به په کندز کې جریان ولري. په کندز کې د اموزون د کرکټ بورډ مشر نورعالم فرید په دې اړه رسنیو ته وویل
دا د افغانستان د کرکټ بورډ هغه ولایتي سیالۍ دي چې په اموزون کې اچول شوي دي. د 500 ورځې لوبې دي، د دې څخه زموږ مطلب د ګریټري هغه لوبې دي چې موږ ته خلو غاړي د امو لوبډلې او همدارنګ په تدریج سره ریجن ته پورډې ته او همدارنګ ملي لوبډلو ته پیدا کو.
په ورته محل د کندز ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی د کرکټ د سیالیو د پرانیستلو پر محل وویل چې دغه شان د سیالۍ د ولسونو په نږدېوالي کې مثبت رول لوبولی شي او دغه راز د خلکو ترمنځ ملي یووالی لا پیاوړی کوي.
البته ځوانان به سره عزیز مو کې فندین دوره کې فرهای مختلف
دي. تاسو ورزشکاران د ټول افغانستان ویاړ یاست او ټول ولس پر تاسو افتخار کوي، ځکه زموږ ورزشکاران په بیلابیلو برخو کې ښه لاسته راوړنې لري او زه له اړوند چارواکو غواړم چې د ورزش ودې ته لا زیاته توجه وکړي. له دې سره سم د کرکټ لوبغاړي د کرکټ د ولایتي سیالیو پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې هڅې کوي تر څو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. د تخار ولایت د کرکټ د ټیم یو تن غړي شاهد احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ چې راغلي یو دلته لوبه به کوو او دا نن هم له جوزان سره لوبه ده انشاءالله چې ګټوبه او ډېر ښه ټورنمنټ شو سره ولایتي ده. راتلونکي لاندې نه جوړیږي الکان انشاءالله ښه راتلونکي الکان لري.
د جوزجان ولایت د کرکټ ټیم لوبغاړي هم په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف کندوز ته راغلي دي. د نوموړي ولایت د کرکټ ټیم یو تن غړي عبدالعزیز په دې اړه وویل موږ دلته په سیالیو کې د ګډون په خاطر راغلی یو تر څو زموږ ټیم نور هم پرمختګ وکړي او زه د کرکټ بورډ له چارواکو غواړم چې د جوزجان ولایت د کرکټ لوبډلې ته لا زیاته توجه وکړي. د شمال ختیځ او د شمال ولایتونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ولایتي سیالیو په پرانیست غونډې کې د کندز د ولی مرستیال د ولایتي شورا رئیس امنیتي چارواکو دیني عالمانو قومي مشرانو مدني فعالانو ځوانانو او د کرکټ مینهوالو ګډون کړی و او دغه راز د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د چارواکو لخوا وستایل شول. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. تاسو ته د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال بحث او د سپورت نړۍ 19 پروګرام خبرو. خو د خبرونې تر نیمایي پورې د کرکټ وروستی حال تشبه درې دېرش اوورونه تکمیل شوي دي. د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ بنګلادیش بیټنګ کوي، یو سلو څلور پنځوس منډې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. په څلورو لوبغاړو کې مجیب رحمان افغان بالر درې لوبغاړي سوځولي او د ډېرې کمې منډې مقابل لوري ته ورکړې. په اتو اوورونو کې یوازې شپږ ویشت منډې ورکړې او تر ټولو ښه اکانومي یې جوړه کړې چې درې اشاریه پنځه ویشت. ورپسې یو بل لوبغاړی محمد نبی سوځولی او نبی هم په اتو اوورونو کې څلور دېرش منډې مقابلې لوبډلې ته ورکړې دي. د لوبې جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې هم تاسو ته وړاندې کړو، خو د وخت د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړو نن د هغې یوې رایې په اړه رایه واخیستې او هغه یې باطل کړه چې د دې جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري یوه برخلیک ټاکونکې رایه بلل کېده. نن پریکړه وشوه چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره تر راتلونکو انتخاباتو پورې د دې جرګې تر ټولو سپین ږیری غړی ملک قیس نوراغا د حماقت رئیس په توګه کار مخته یوسي. د خبرالانو د ملاتړ ټولنه نوی وایي د روان کال پیل رئیس د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ګواښونو نهه پیښې ثبت شوي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې. نوی دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوې نوې خبر پاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا د دوی پر ضد تبلیغات خپروي. نوی د طالبانو دغه خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي. تیر 2013 میلادي کال سوریایانو وروسته ډیرو افغانانو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي. د دغې اتحادیې د پناه ورکولو د چارو ادارې نن وویل چې د سوریایانو شمیر 15,000 او د افغانانو 25,250 تنه وو چې تیر کال د دې اروپایي اتحادیې د غړو څخه د پناه غوښتنې کړې دي. د کرکټ د 2019 کال د سیالیو په لړ کې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه هم د اوس روانه ده. بنګلادیش بیټنګ کوي او تر اوسه په درې دېرشو اوورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 153 منډې کړې دي. افغانستان تر دې مخکې شپږ لوبې کړې وې، شپږ واړې بایللې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ورسېد چې د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. په قزاقستان کې په یوه پوځي ډیپو کې په یوه لویه چاودنه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورېده. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ له اقتصادي خبرونو سره او بخښه له سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د شل کلنو کم عمره ځوانانو د فوټسال لوبډله سبا کابل ته راستنه شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال افغان لوبغاړي به سبا سهار د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شي او د خرغلاس لپاره یې پراخ ترتیبات نیول شوي دي. نوموړي وویل چې د خرغلاس په دې مراسمو کې به عام افغانان هم ګډون ولري. د آسیا د فوټسال د اتلولي سیالۍ د آسیا د 200 لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې افغانستان یې دوهم مقام خپل کړ. په پیلوبه کې افغانستان له جاپان سره مخامخ و چې یو د درې ګولونو په مقابل کې سیالي بایلوده. افغانستان په پیلوبه کې اندونیزیا او منز لوبو کې هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال آسیایي سیالیو کې دویم ځای ته رسیږي. د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان د ټاس په ګټلو سره د توپ اچونې پریکړه کړې ده. لدې مخکې افغانستان ټولې شپږ لوبې بایللې او بنگلاديش هم لدې مخکې له شپږو لوبو درې ګټلې، دوی بایللې او یوې د باران له امله مساوي کړې ده. پرون پاکستان د 9 منډو او 2 لوبغاړو په سوځېدو جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه. افغانستان به بل لوبه د رواني میاشتې په 9 نیټه د پاکستان په وړاندې ترسره کړي. او د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لوبغاړی مهدي نوروزی د ایران د فوټسال په غوره لیګ سیالیو کې لوبیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلي نوروزی د یو کال لپاره د ایران د فوټسال په غوره لیګ سیالیو کې د مقاومت البرز په لوبډله کې لوبیږي. یاد لوبډله د ایران د فوټسال د غوره لیګ سیالیو ښه لوبه بلل کېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خپرونې همداراز د سهار له 8 مازدیګر تر 2 ورځې دیونه خپرېږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پایته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د دې خبرونې په ورستۍ برخه کې د ازادي راډیو 2019 پروګرامونه خپرېږي چې لومړی به د امنیت او سالم چاپیریال 19 بحثونه واوري او ورپسې به د سپورت نړۍ 19 پروګرام وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي.
لري دانه مینه دې واکسین کړي نه پویدو دا پنځه دانو نور می واکسین کړي
بيخي به دماغ دي بلو کم دي داسې ډنګر ډنګر وچ کلاکسین نه چاغي ګنه سميږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډیرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کومه چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټخلې، تور زیړی، تیتانوس فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نورې خبرې له هغې څخه اورو.
مخکې مې نه کول نه پوهېدو دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو وس واکسین وو زنه پوهېدم. بیا خلک راته ول چې دغه وس واکسین کړه سلوختې چې پروسه وي مې واکسین مګ بیا ول چې د درو میاشتو سوبیا یې راول، بیا ول چې د نو میاشتو سوبیا یې راول. بیا مې دا درې واکسین ورته کړې، د نور مې نه ورته کړې. درې دانې مې نه دی واکسین کړې نه پوهېدو دا پنځه دانو نور مې واکسین کړې.
هغه دې نه دی واکسین کړې اوس څه مشکل لري؟
بيخي به دماغ دې بلو کم دې
څه رقم به دماغ دې
نه چې خبر ورته کوم دا خبره نه مني. بیا زما وام داسې وام چې په ول نه
څومره مریضي کې داسې نه دی واکسین کړې
داسې ډنګر ډنګر وچ کلاکسین نه چاغي ګنه سميږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړې دې نه دی؟
او چې دا واکسین کړې مې نه دی. تاسو بیا کلینیکان را لو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي. بیا کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دې در مرز دې دا واکسین. بیا پويس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو. بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وای بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین موږ کوو هغه دې دارې وده کاټ ورته پروت دی.
ایتا په نظر د واکسین څه فایده لري؟
خلک وایي چې فایده لري، د هر مرض وایي باج دي څه وایي، د شیرې د کوی نور کوساک چې دی، د نور مرضونه چې دی، وایي دا ورته فایده کوي. د واکسین
د همدې لپاره واکسین کوي،
هغه د دې لپاره واکسین کوو.
ایتا په منطقه کې داسې کسان شته چې خپل ماشومان ته واکسین ونه کړي؟
نه زه کړی دي، زموږ کورنۍ زموږ سره خو ټول کړی دي.
دڅوک نشته چې واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي، ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه تخپل دي واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پراسه درته رالو، ما پنځه پیری واکسین وکړ، ما په خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نو شي نه دي کړی. ها واکسین خو کو خلک وایي واکسین شته، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وایي شته، ځینې وایي نه دي شته. نه دي دا څه خلک وایي؟
تخپل څه وایي؟
ډاکټران وایي چې شته. ځینې خلک بیا وایي دا اطراف خلک وایي یا چې واکسین مه کوئ څه نه سر خبرې اری وکړې، خپل دغه کوشش کوي،
له خپل زړه نه عرسو غږېږي.
هو که نه دلته راځي واکسین والام راځي، پولیو والام راځي، کوشنیان چې دی واکسین ټیمې چې پوره شي بیا وړي کلینک ته وړي، ډاکټر ته وړي واکسین کوي.
هغه ماشومان چې په خبره پوهېږي او ګرځي، هغوی له واکسین څخه ځکه تښتي چې وایي د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوی واکسین کړی وایي چې دا خوږ نه شوه.
کلینک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړې؟ ښه، چې واکسین یې درته وکړه که نه بیا دې لاس درد وکړه؟
درد یې نه کوي اصلا.
تر اوسه دې څو واکسینه کړي؟
پنځه پیرې.
پنځه پیرې دې کړي دي؟ دا دې څه واکسین وخور؟
د شیرې د وخت.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لاروښانه کولو لپاره مودې عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول ګلخان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي.
د ډیر زیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوای مچ علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی، ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړي دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنځ یا سل یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زموږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګورې دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 109 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي. یعنی دا په خپل د میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وایي، خو دغه میکروب نورو ته دا لیږدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې د ډیر زیاته خطرناکه ناروغي ده. د ځیګر د سرطان یا چنګاښ چې دی دا په خپله د تور زیړي له کبله منځ ته راځي.
که داسې یوه شمېره راته ووایه چې هره ورځ په کوم شمېر ماشومانو واکسین کیږي، هغه که د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې
واکسین له نیکه مرغه چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. ټولو کلیو او بانډو کې زموږ واکسینونه شتون لري. که څوک وکولی شي چې روغتیایي مرکز ته خپل ماشوم راوړي، په هر روغتیایي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه ښکته یا هغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږ نږدې 8500 ماشومان چې عمر یې د یو کال نه ښکته منګه په روغتیاي مرکزونو کې واکسیدو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سیاو آوازه د خلکو په منځ کې خوره سوې ده چې ګواښي دا واکسین موزر تمامېدلی سي. له همدې وجې هغه کسان چې د سواد کچه یې ټیټه ده خپل بچي نه واکسینوي. تاسو په دې هکله څه وایئ؟
تاسو باور وکړئ په نوره نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکوو داسې وړیا نه عرضه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي هغوی نه په یو ځل واکسینېدو باندې سل یورو د دوی نه اخلي کورنیو نه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته یې واکسین کړي. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهېږي او هغوی په دې پوهېږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډېر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سوله چې د ځینو کورنیو د سواد کچه ټیټه ده نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهېږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د دې لامل سوی دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمېر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي. بیا کورنۍ د دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولا دا واکسین په خپل د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنۍ ته په ډاګه ویلی سم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوې دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې موږ ته تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو دورې واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بېلابېل ناروغۍ ځان ته بېلابېل واکسینونه لري کنه. څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلي موږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې موږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې 15 ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټولو ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید 15 ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو د 15 ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کیدلی شي. بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کیدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي غوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کیدلی شي؟
د واکسین په مهالویش کې 14 واکسینونه دي. د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی. بل د تور زیړی واکسین دی زموږ سره. همداسې د ډیفتری یا ډېره زیاته خطرناک ناروغي ده. ټیټانوس یا ډېره زیاته خطرناک ناروغي ده. پولیو زموږ ډېره خطرناک ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګوري ډېره یا زیاته خطرناک ناروغي ده. ډېر زر خپریږي په دغه موسم کې. دغه نسنه ست ډیره رامنځته کیږي. درنې کورنۍ باید د ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب وایي چې ماشوم ته د واکسین په ارزښت غږیده. دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو ل میدان په یو بلونی ز خبرونه کې مو ز اکرام الله اکرام هر کله کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د فوتسال د شلو کلونو کموم را ځوانانو لوبډلې د اسیا د فوتسال د اتل ولای سیالیو دوهم مقام خپل کړ. همداشان د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې اوس مهال د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان ټاس ګټلې ده او توپ چونه یې غوړه کړې ده. که هم افغانستان په روانو سیالیو کې تر دې دمه شپږ سیالۍ بایلودي دي، خو د نن ورځې لوبې ته یو شمېر لیدونکي او زیات شمېر مینوال هیله مندي لري چې بنگلاديش ته به ماته ورکړي. په روانه خبرونه کې به د ورزشي خبرونو ترڅنګ د فوتسال او د کرکټ د روانو سیالیو په اړه د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون د مسؤل سایر زلان سره مرکه واورئ.
فوتسال په افغانستان کې او په ټوله کې یو نوې لوبه ده، خو د افغانانو مینه ورسره زیاته ده.
د فوټسال د تاریخشي په اړه مهم لاند معلومات راغونډ کړي.
د فوټسال د لوبې د پیدا کېدو سرچینه د یوروګوای په موند ښار پورې ارتباط لري.
او که وخت وو د افغانستان د کرکټ د وتلي ستوري حمید حسن د شخصي او لوبیز ژوند په اړه به هم معلومات درکړو، خو په پیل کې لیمه هادي ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
تکل شوی چې د افغانستان د شل کلونو کم عمره ځوانان د فوټسال لوبډله سبا کابل ته راستنه شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع الله شداب ازادۍ رادیو ته وویل چې د فوټسال افغان لوبغاړي به سبا سهار د کابل په هوایي ډګر ښکته شي او د ښه راغلاست لپاره یې پراخه ترتیبات نیول شوي دي. نوموړي وویل چې د ښه راغلاست په دې مراسمو کې به عام افغانان هم ګډون ولري. د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالۍ د آسیا د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې افغانستان یې دوهم مقام خپل کړ. په پایلوبه کې افغانستان د جاپان سره مخامخ و چې یو د درو ګولونو په مقابل کې سیالۍ بایلوده. افغانستان په نیمه پایلوبه کې انډونیزیا او منځلوبه کې هانګ کانګ متور کړې وه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال آسیایي سیالیو کې دوهم ځای ته رسیږي. د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان د ټاس په ګټلو سره د توپ اچونې پریکړه کړې ده. له دې مخکې افغانستان ټول شپږ لوبې بایللې او بنګلاديش هم له دې مخکې له شپږو لوبو درې ګټلې، دوه یې بایللې او یوه یې د باران له امله مساوي کړې ده. پرون پاکستان د 9 منډو او 2 لوبغاړو په سوځېدو جنوبي افریقا ته ماته ورکړه. افغانستان به بل لوبه د رواني میاشتې په 9 تاریخ د پاکستان پر وړاندې ترسره کړي او د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لوبغاړی مهدي نوروزی د ایران د فوټسال په غوره لیګ سیالیو کې لوبیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلی نوروزی د یو کال لپاره د ایران د فوټسال په غوره لیګ سیالیو کې د مقامات البرز په لوبډله کې لوبیږي. یاد لوبډله د ایران د فوټسال د غوره لیګ سیالیو ښه لوبډله بلل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د افغانستان د فوټسال تر شلو کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټسال لوبډلې په پایلوبه کې له جاپان نه 1-3 په وړاندې ماتې وخوړه، خو په نیمه پایلوبه کې اندونیزیا ته ماتې ورکړې وه. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله دا مقام خپلوي. د فوټسال د لوبډلې د دې سترې بریا په اړه د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون له مسؤل زلان سره غږیدلی وو او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې ده چې دا د افغانستان د ورزش لپاره څومره یوه لویه لاسته راوړنه بلل کېدای شي.
من یعنی همیش په دې باندې خبرې کوم چې په افغانستان کې استعداد شته دی او استعداد نه لري. دا د افغانستان د استعداد یو خپلګه ده او دا چې افغانان په زمينه سازي وشي او په نړیوال مدنونو ورته وخت ورکول شي، اتمان کولای شي چې خیلو دو کړی او خدمتګی وکړي. د افغانستان فوټسال په افغانستان کې او پټوله کې یو نوې لوبه ده، خو د افغانانو مینه ورسره زیاته ده او د دې ترڅنګ زموږ د فوټسال لوبډله یو قوي لوبډله ده او دا غي خپل لغه راتلونکي نسل ته هم ښه میراث کوي چې د شل کلنو قوم رضوانانو لوبډلې په ایران کې دا غي یو ښه بیلګه وړاندې کړله. زما د پاره یو خزیر دی دا چې د افغانستان د ورزش ته پرمختګ د پاره زمونږ ټیم د لومړي ځل د نړیوال قهرمان کیږي د ایران په خاور باندې. په داسې حال کې چې خپل کوربه هیواد فائنل ته نشي وتل، افغانستان فائنل ته ورسره وزي.
د ورزش د یو لیدونکو او مبصر په توګه دغه مقام د قناعت وړو ولی ونه شو چې لومړی مقام خپل شوی وي؟
ګوره، اصلا هدف د لوبې دی چې لوبه څنګه لوبه کې په میدان کې د مقابل لوبغاړي سره څومره د اغوی د قوت نقطې څومره دی او ستر څومره دی. بل دا چې هر لوبډله د ګټې لپاره راځي. که جاپان پایلوبې ته وته او هغه په دې معنی و چې جاپان هم یو قوي لوبډله وه. شخصا زما د پاره د قناعت وړ وو، د ډیرو نورو د پاره د قناعت وړ وو. مونږ دومره مخینه نه لرو په فوټسال کې لکه څنګه چې نور هیوادونه لري، مونږ دومره امکانات نه لرو. خو بیا هم یعنی هیله مندي همیش د یو هیوادوال په توګه، د یو مینوال په توګه باندې، او د یو شخص په توګه چې ورزش باندې پویږي، د هر شخص کله مندی دی چې دا غلوب دل دی وګټي او ډیر پیښ نه دی واخلي. خپل هیواد راوړي.
فوټسال د آسیا په کچه نایب قهرمان شو، دویم مقام خپل کړ. سر لدی چې تاسو وړاندې مې یادونه کړې چې په افغانستان کې دا ډیره مخینه نه لري دغه لوبه، اوس نو اولمپیک ته څه کول پکار دي؟ د افغانستان د ورزش برخه ته حکومت ته څه کول پکار دي چې لږ تر لږه د فوټسال برخه ته ښه توجه وکړي تر څو پر راتلونکي کې خیلی سره وړنې ولري؟
تر کومه چې زه معلومات لرم، ما مخکې مې یادونه وکړه چې فوټسال زموږ ډیر ښه روان دی او زمونږ ملي ټیم د فوټسال خېلو وکړې دي. خو شاید تاسو مثال نو بیل کې وګورئ چې خو هغه کومې لوبې کړې دي او یو ښه تاریخ ورته پاتې دی دغه نو لوبغاړو ته، مګر ځانګړي ټریننګ کمپونه، ځانګړي تمرینی پروګرامونه باید ورته پام کې ونیول شي. دوی د فزیکی او رواني درملنه لپاره باید پاملرنه وشي. ورزش تر ډیره چې څومره په فزیک باندې ولاړ دی، رواني حالت باندې هم ولاړ دی. څومره وګړي رواني حالت مطمئن دی او جوړ دی د فزیکی حالت سره، یعنی دغه دوه مهم ټکي دي چې په حال کې ضروري دي او باید پاملرنه ورته وشي.
د ورسی پختنې په توګه د کرکټ برخه ترا شو، په ځنګل ډول په ورلد کپ کې، په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د لوبو په اړه اوس د افغانستان او د بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. لا معلومه نه ده چې کومه لوبډله بریا ترلاسه کوي، خو د افغانستان تیر لوبې ته په کتلو سره چې له هندستان سره مخ خو لوبې د سټایل وړ و، زیات شمیر خلکو اوس سټایل خلو به وشو. فکر کوي چې د افغانستان لومړنی لوبو ته په کتلو سره او دغه کومه لوبه چې له هندستان سره وشو، افغانستان ته لوبډله ټیم ورک ته راستنه شو، یعنی خکم به کې وکړو هغه ستونزې مشکلات چې دوی ترمنځ یادونه کې د فکر کوي چې حل شوی دي څنګه؟
یعنی دا سي هغه حد سم د سي کېږي چې کوم مشکلات دوی ترمنځ هغه یو څه پرشګي چې راغلي و، دوی ترمنځ هغه مشکلات و حل شوی دي. همدا وجه ده چې لوبغاړي په مشترکه توګه باندې په ګروپي لوبډلو کې او په ګروپي لوبو کې ټول لوبي په ټیمور باندې کې یو لوبغاړی هر څومره پیاوړی لوبغاړی وي هغه نشي کولای چې خطابې شي په ټول مکمل ګروپ په یو ځای باندې خلوبونه کې ټول خپل برخه مسؤلیت ادا نه کړي. او دغه اوس د افغانستان په دې وروستیو دوه لوبو کې جواب ښکارېدل، نه نه لوبي تم هیله مندې زیاته ده او هغه لوبه چې موږ د انسان سره کړې ده هغه ته په کتو باندې توقع شته دی چې انشاءالله نن هم د وی خیر او بشاید وګصو.
تحصیل ازادي رادیو نه د لوبو میدان ورزشی ونیزي خبرونه ته غواګیاس. اوس هم د فوټسال د سیالیو د تاریخچه په اړه رحمت الله خان لاند معلومات راټول کړی دي. د فوټسال د لوبې د پیدا کېدو سرچینه د یوروګوای په موند خار پورې ارتباط لري. د غسالی په داسې میدان کې چې د باسکټبال د میدان په اندازا په سرپټو او سرخلاصو ځایونو کې چې دیوالونه نه درلودل سر ته ورسېدي. د دغه څنګه لپاره فوټسال کلمه نړیواله اصطلاح وکاروله. دغه کلمه له اسپانوي لغات څخه، یعنی فاست د فوټبال مخفف او سال د سالون دننه او یا بهر برخه معنی لري. له هغه وخت څخه چې سریانی دغه حرکت پیل کړ، فوټسال په ډیر سرعت سره په جنوبي امریکا کې او په تیر بیا په برازیل کې محبوبیت پیدا کړ. د برازیل د فوټبال د ډیرو لویو او نامتو لوبغاړو د فوټسال د څانګې د مهارتونو له لارې د فوټبال په څانګه کې خپل سبکونه او میتودونو ته پراخوالی ورکړ، او دغه موضوع د فوټبال د سترو لوبغاړو او د هغو د مطرح کېدو زمینه برابره کړه. لوبغاړي لکه پله، زیکو، بابا تو او د برازیل د فوټبال د نورو چیرو د فوټسال په ډګرونو کې د لوبو له لارې د خپل مهارتونو او په دې څانګه کې خپل ګډون ته ترقی ورکړ. له همغه وخت نه برازیل د نړۍ په فوټسال کې د اصلي قطب په توګه د خپل مطرح کولو په لوري خپل لار ونیوله، او اوس د دغه ورزشي څانګې لوبې په ټوله نړۍ کې د فیفا تر حمایت لاندې سر ته رسیږي. د فوټسال لومړنۍ نړیواله لوبه په 1915 میلادي کال کې جوړه شوه او پاراګوای د جنوبي امریکا لومړنۍ جام ترلاسه کړ. اوس هم د دې لوبې د میدان او اندازې آباد. د لوبې میدان باید مستطیل په شکل وي، د اوږد خط اندازې د سور تر خطه کمه وي، د میدان زیات اوږدوالی 3.5 متره او سوری 25 متره وي. د غراز د میدان اوږدوالی لږ تر لږه 25 متره او سوری لږ تر لږه 5 متره وي. په نړیوالو لوبو کې د میدان زیات اوږدوالی 2.5 متره او سوری 22 متره او لږ تر لږه اوږدوالی 8.5 متره او سوری 13 متره وي. څنګه ګولونه ویل کیږي؟ ګولونه باید د ارضي خطونو په مرکز کې وي. ګولونه باید په دوه عمومي پایلو کې شامل وي چې د میدان له هرې برخې څخه په یو ټاکلي واټن له پورته څخه د افقي تیر په واسطه
یا سر انداز په واسطه وصل کیږي. د دو عمومي یا پایلو ترمنز 3 متر او ارتفاع 2 متر وي. د ګول د پایلې او سر اندازه خطر یو ډول 8 سانتی متر وي. جالونه عمومي له نیلون څخه جوړ شوی وي. د لوبو د میدان سطح باید صفه او هواره وي. د هغې سطح باید له لرګیو او مصنوعي موادو څخه جوړ شوی وي، باید له سیمنټو څخه جوړ شوی نه وي. د توپ اندازه باید څه ډول وي؟ د فوټسال د لوبې توپ هونکي د فوټبال د توپ چیر کروي شکل لري او له چرم او یا مناسبو موادو څخه جوړیږي. محیط یې 3.25 سانتي متره او وزن یې 400 یا 440 ګرامه وي. د لوبې په وخت کې د حاکم له اجازه پرته باید توپ تبدیل او یا تعویز نه سي. رحمت الله افغانو چې د فوټسال د سیالیو د تاریخچې په اړه معلومات درکول، اوس هم له اجمل تورمان نه د افغانستان د کرکټ د وتلي ستوري حمید حسن د شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات اورو.
حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لومړنیو تکړه لوبغاړو څخه دی. حمید حسن 1980 میلادي کال کې د جون په لومړۍ نیټه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. مخکې تر دې چې حمید حسن ژوبل شي او د ډېرې مودې لپاره له کرکټ څخه لرې پاتې شي، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو ستوری ګڼل کېده. حمید حسن خلاص تیز توپ چوونکی دی او تر اوسه پورې په 3 یو ورځنیو لوبو کې 85 وکټونه او په 22 شلاوریزو نړیوالو سیالیو کې 2 وکټې اخیستې دي. حمید حسن توپ وهنه هم کوي او په 500 سیالیو کې د منډو او سات څخه باندې و، خو په شلاوره سیالیو کې تر 14 یو څه زیات دی.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدانه خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې الله سپارم. تر بیا خې چاري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي